سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص لاستویم نن سه شنبه ده د 14 دریم کال د عقرب لړم 22مه د 2023 کال د نومبر 12مه پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان د پنجاب پر اول پنده کې پرون ماسپخین د یو خوانزی په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوال یوه ډله د خوانزي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغانات باوی برید وکړ. بریدګرو همدارز د خوانزي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلادیش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلادیش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 92 منډو او دوهمه لوبه بنګلادیش په 88 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې څلور کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدي چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ یعنی د نومبر په 12مه د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و په 14 کې وویل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشی کورومی اساره په کتنه کې په ځانګړي توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنهیزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي چې علمي نوم یې اراکیس هاپویجیا دی د تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2,000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8,515 ډالر وو، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. ازادي راډیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو اړوند لوستلی شئ. د ستر مطلب مودا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانیستل شو. د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کنفرانس ته ورغلی.
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي، نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هېوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانید له بنگلاديش د کرکټ لوبلړۍ 2-1 وګټي. خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لکه پرمختګ شوی خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. د اورزګان د جرګو له دوده به مو هم خبر کړو چې لزګونه د خمنی کورنۍ سره بیرته دوستی کړي.
لاس خلاصي چې خوري ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانی دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمي بدلون ناوړه اغېزې د کرنې او مالدارۍ پر محصولاتو منفي اغېز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډېر اغېزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشټوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو 3 کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې 3 کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله وست سوی او التا بلنه نور کول کېده. قصه کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او مونږ ډېر دته خوشاله سوچ ترسو دوی وکولې سي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان د لکوچ کالي تیر سوی اسوم مو دوران د حاصلونه راغلل او همداسي د زمکه لاندې وبو کمی سي وي دي اصلات نکیږي بارانونه نسته دي او همداسي نور د مختلف ککړتیا او شاهدان مونږ په دې سو کلونو کې چې په دې حال چې مونږ په اقلیمی بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هادي دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته مونږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کښیږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه $100 میلیارډ ته زیاته کړي. د دې کانفرانس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 اورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې نن عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلېد چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 اورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 4.5 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن 2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د ورده چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د 3 لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر. د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي، خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خورو له نه خوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا تل زره کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي پر نږدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا IPC څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شپیره د 2023 کال له 15.3 میلیونه خلکو څخه کم شوې، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیاوې لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخه نیولې ده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او له روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 4.8 میلیونه خلک چې د نفوس 2.5% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامداره کچه، د کورنیو پورونه، د عایداتو ټیټوالی له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمېر خلک د نړیوالو بشري مرستې په ځانګړي ډول د بېوزلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه و. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په بشري مرستې چې افغانستان ته راځي واکان نو کدا چیر بندی په افغانستان دی اخر دیر بد خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی په دا راځنه په سیمه کې چې موږ یو د دې کومه په دا غوښته د دبلی پی خو سپار از دا د هغې کورونې سره مثال د خبرې دوه د غړو دا مرسته کوي
په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپایي ټولنې د مرستو له پروژو سره یې کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې هېوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوی موجود نیوی او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیشو لعمل متضرر کیږي هغه په داس سیمو کې چې هلته د اسانتیاو او وخت د رسیدو لارې ډیری اسانی نیوی او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نیوی هلته موټر په اسانه توګه باندې د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی غوته ځان رسوي.
له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیف دی چلډرن مؤسسه وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو له لارې د 18,000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي دا مهال د 40,000 ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنیو سره د دغه پروګرام له لارې مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د هند په ممبای ښار کې د افغانستان په قونسلګری کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغان وګړو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړی. له دې سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د هند په ممبای ښار کې د افغانستان په قونسلګری کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبې له ورځې یعنې د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان هلته د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د بندوالي لامل د ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي ازادي رادیو ته وویل
پالیسی هندستان در مقابل افغانان تغییر کرده چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدل شوې ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې قونسلي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت عدل تسوق نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در قونسلګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیلېدل یو ښه خبر دی ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې وو او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکولای شي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغه د کسانو کې اقامت قانوني ندارن برشاد مشکل خیلی زیاد.
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمې تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامې چې له یو یا دوه کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغې ترسره کېږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو دواړو ستورو ترمنز لیدو کتو پر محل د افغانستان او هند ترمنز د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د غراز د دواړو هیوادونو د خلکو د تاګ راتګ په اړه خبري سوي دي. په نوي جلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر محل د ګمارل سویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کېده. خو د یاد سفارت د چارواکو خبره د هند د حکومت د فشارونو او ډیپلوماتیک ملاتړ نشتون له امله د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړی و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګرۍ خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکسپانه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه لنوم نه ښودلو پرته راپور ورکړی چې هلته یې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې قونسلي خدمتونه وروسته له هغې محدود سوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بې اعتباره اعلان کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په بهرنیو هیوادونو کې له میشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره دي هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
پوروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. پوروزګان کې د اقوام او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړي. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړي. اوروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره عداوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې ور وکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری چینیس پی دولسنیم لکه
لکلونو دشمنی ورسته د ځایی قومی جرګې په مرسته پر یوه ټغر سره کښېني. دا حجی فضل محمد او عیسی خان دی چې د ځمکې پر سارې کلونه اوږده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سوه او دښمنی په دوستۍ بدله سوه.
پاکستاني رایج الوقت کالداري چې نسبه 12 لکه پاکستاني رایج الوقت کالداري کېږي بدیل افغاني به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ولی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیو بل سره د ځمکې پر سر جګړې کړي او د جلانجله قبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وتوانېدل چې دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصې خوري ته جات نست، چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرستې مشرانې دغه زمرستې علمای نو حکومت چې په کور کې حل کېږي نو حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یوه دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولې ژوند زمینه برابروي. عیسی خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمني ختمه کړي.
یو څوک چې چاته تیره خبره وکړي دی یې وسی، نو که چیرې دی د سیند کامه خې بدله اخلي نو مشکل به درکړم. راځي لکه دا اوس زام اول جن کې بیا هم کدا سی تصادفي پیښه راسي، خو خلک یې پر دغه طریقه خلاص یې لکه مش خلاص کړي.
د اوروزګان ولایت د اقوامو او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وایي دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وایي د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلي تقریبا په دې جر لس میاشت کې موږ دغه 22مه موضوع ده چې په دې کې یو د اجمل رحمت الله خان دوی موضوع و چې د اوروزګان ولایت فساد باندې یو غټه موضوع و ده چې صاحبانو ته معلومه ده. او بل موضوع د دپای صاحبو د شمسولاد یو چې دام د ولادت په سطح یو غټه موضوع و د قتل موضوع چې تقریبا د 28مه موضوع ده چې موږ د صلح او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلک د دغه سره تداوو د پداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلده دي.
په اورزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوجیزه لار ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهم وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالیتوب سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنګونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیزې سولې او سوکالۍ یوه بریالۍ بیلګه ده چې نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کم اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتله یې حاصلات ښه دي، خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یو کروندګر کښت ژغوري له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلي کې د وږي څلور جریبه کرونده ده. د دې کروندې څښتن محب الله وایي د اوبو دوامداره کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې عمومي په ارغنداب کې. بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه یې د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوې سیستمې خواري کم او حاصلات یې ښه کړي دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلنو دغه تاکانو سره سمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصولې تر دا نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه وچې ته اوبه ورته تویږي، د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلی دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتله د هیواد جنوب لویدیځ ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمېر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولې دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللي چې رایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې له تله د اوبو د رایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، له دې څاګانو په سولري تختو اوبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا له دې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله اوبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دسکا وظیفه چې ده د اوبو تصفیه کول دي، او همدارنګه د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکې داخل کړو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورسو.
په کندهار کې د قطرې سیستم د نصب د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې 400 کروندې، باغونه او د یو شمېر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلي دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغه معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي راډیو ته رالېږلي دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ او په باغونو کې هر یو د 1500 افغانۍ